خوشدي کوي.
د پریدون په نوم یو شاعر په خپل اوږد نظم کې ټولنیزې ناخوالې په ګوته کړې وې. د هغه د نظم یوه برخه ستاسو پر وړاندې کدو. د مظلوم یار په نوم یو زلمی شاعر په خواږه ترنم شیرونه وویل چې د ګډونوالو پامې ورواړه وو. د دې مشاعري یو تن ترتیب کوونکی عطا خان شینواری وویل چې د دې دودیزی مشاعري له جوړېدو څخه یې موخه دا ده چې د شینوارو قوم ځوانان یووالي ته وهڅوي او د نورو ولایتونو له فرهنګیانو سره یې فرهنګي اړیکې قائم کړي.
د شینوارو دودیزه مشاعره چې کلنۍ مشاعره ده او د شینوارو په سطح باندې په قومي لحاظ باندې جوړیږي. زموږ هدف دا دی چې د دې مشاعرې له طریقه خپل ځوان کدرونه خپلو خلکو ته وروپیژنو او همدارنګه د نورو ادب پالو فرهنګ پالو سره اړیکو هماهنګۍ جوړولو یو بهانه ده تر څو د نورو ولایتونو سیمو د شاعرانو فرهنګ پالو سره د دې سیمې د فرهنګیانو اړیکې جوړی شي.
دا مشاعره د مئی په 18 نیټه د جمعې لمانځه وروسته پیل شوې وه او د شپې تر 10 بجو پورې دوام وکړ.
په غنی خېلو کې مو د مشاعرې راپور اوریده. د افغان شوتو آنلاین ادبي بهیر غړي فتنه ژوند تر ډیره نسم لیکي او په نظمونو کې د میرمنو د ژوند ناخوالی بیانوي. د نرسنګ لوستې خو مینه یې له ادبیاتو سره ده. وایي چې له هغه وخته چې په منځني ښوونځي کې وه شعر یې لیکه. له اخلی فتانی سره د ازادي راډیو په مشال څنګه کې زمو همکار نجیب عامر مرکه کړی او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې تر اوسه څومره شاعري کړې ده.
تر اوسه پورې ولر نه پوهېږم حساب راته دقیق نه دی معلوم. یو وخت کې ما ویلي ولو سي بس ډیر تعداد مشولې او خو هغه اصلیت کې کوم څه مالی کړی ولا ټولم صحیح نه ولو ځکه خو ما په صحیح وکې نه ولو دا زما یو اشتباه ولا دقیق حساب نه پوهېږم ډیر به نه یم نو کم اندازه ده.
خپل شاعری څنګه خبروي تر خلکو څنګه رسوي؟
خپل تر خلکو پوری زینو میډیا او د لارې هم کوم او د فیسبوک د لارې نه هم لېږم. فیسبوک نه ډېر خبر کوم میډیا او د
صحیح د میرمنو په مشاعرو کې برخه اخلي. تاسو میرمنې مشاعره کوي کله؟
میرمنو مشاعرې کې مخکې تر دې چې آلات شولو میرمنو ته سهولت ولو په هغه وخت کې زه مکتب کې دوره کې وم ما ګډون نه و کړی او پیلن آنلاین بڼه باندې ښځې راځي راټولې شوې دي هغوی کې ولې نه کله کله برخه اخلو.
یعنی تاسو هم د میرمن بهیر غړې یاست؟ هلته چې ونیزې کومې غونډې کېږي برخه اخلئ؟
بلې اخلم. میرمن بهیر آنلاین میرمن بهیر غړی یم.
سمره ګټورې دي دغه غونډې د میرمنو چې تاسو راټولېږئ په آنلاین یا پر لیکه بڼه باندې یو بل غږ اورئ، شاعري اورئ.
اور د میرمنو لپاره زیات ګټورې دي، ځکه چې میرمنې سي کوم وضعیت نن کې د څه لاسرسی نه لري، خپل ژغ نه سي اوچتولی او خپل پوهاوی سي تر کومه اندازه کومې سي کلیوالو سیمو دغو کې سي دي، هغوی زیات پوهاوی د شعر او ادب د نورو برخو کې نه لري، د هغوی دپاره ډېر ګټور دي، د ټولو ښځو دپاره ګټور دي. او زحمت باسو د ټولو د پاره شعر لیکي دا وای منه.
سه په خو د سیول کې دل چې میرمنو دا ټپی چې دی ټولی وي میرمنو جوړی کړی یا ککړې غاړي چې دی یا نورې غاړي چې دی، نو نن سبا څه صورت حال له تاسو سره ته چې سړی ښه شاعري کولی شي که میرمن؟
هر څوک چې زیات مهربان اوسي، ښه احساس ولري، درد د وطن احساس کړي، زما په باندې هغه ښه شعر ولیکي.
تاسو غیر مستقیم توګه باندې میرمنو پلوی وکړه؟ نو
نه، پلوی نه کوم، نه د سایانو پلوی کوم نه د میرمنو. خو زه وایم چې څوک چې احساس ولري، درک ولري، مهربان اوسي، هغه زما په نظر باندې دا به نه وي چې ټولې ښځې مهربانې دي. نه، داسې نه منم، انسان مهربان دی، هغه یو ښکلی ذات ده.
صحیح. نو څه ته په لیدو شعر لیکې، له څه نه الهام اخلې؟
زه زیاتره فکر کوم له حالات او طبیعت.
که حالات خراب وي غمجن شعر لیکې، که حالات ښه وي بیا خوشحاله شعر لیکې، همداسې وي؟
بالکل همداسې، که حالات ښه وي انسان ښه احساس لري، او که حالات خراب وي انسان ته بند ښکاره خبره چې ښه احساس نه لري، ځکه چې شعر احساس ده.
لاغلی فتانی سره مو د نجیب عامر مرکه اورېده. اوس به د زما وطن په نوم د اغلی فتانی یو شعر له دوی څخه واورو.
ته دواړه یو رنگ زما وطن، زه او ته دواړه یو رنگ، ستا هم مخ څومره سپېر ده په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودل دي، له پښو مې اغزې وتی په سپېرو خاورو مې ژوند ده، تر هر څه مې ډېر څه کلی را معلوم د خاورو خوند دی، زما جامې هم د شکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې، ته هم ښکاری چې وې ستړی، زه هم ډېره ستړی شوم، دا ښکاره ده چې ستړی کېږي، سړی هسې چې هدیره کې د ژوندون وي توقع نه وي، له مړو هر څه اغوستې خاموشي وي، کفن شوې موسیقي وي، علم پرس پکې ګناه وي، ارمان کړې خودکشي وي، له جنته د لاس پک وي، کتابونه زندانی وي، زما وطنه زه او ته دواړه یو رنگ یو، ستا هم مخ څومره سپېر ده په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي دي، له پښې مې اغزې وتی په سپېرو خاورو مې ژوند دی، تر هر څه مې ډېر څه کلی را معلوم د خاورو خوند دی.
فتنی ژوند شعر مو واورید. حبیب شاه اصرار مشهور په اصرار پاچه هم شعر لیکي. اصرار شپږویشت کلن دی، د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې زیږیدلی، حقوق او سیاسي علوم یې لوستی دي. له دوی سره زما همکار صادق رښتینی مرکه کړې او په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې چې له شعر سره یې مینه څرنګه پیدا شوې.
د
مکتب په وختونو کې به ما سره د مکتب د مزامین ترڅنګ په بسته کې د شعر او شاعري کتابونه را سره او د شاعرانو کتابونه به ملوستل، نو هغه تاثیرات هم کېدلی شي او دغه د خپل ټولنې د ناخوالې لیدل هم کېدلی شي چې پر انسان باندې اغیزه وکړي. چې زما د شعر د لیکلو او شروع کولو له اساسي عواملو څخه هم دغه دوه عامل دي. یو دا چې د وطن ناخوالې او غمیزې وي چې هغه څوک نه پرېږدي چې هغه کې د لیکوالۍ تومنه موجود وي، نو بیا خامخا تر خوله او تر قلم یې څه راوځي. او یو بل علت دا خپل څوک چې په کوم مسله کې کار کوي یا کوم شی کې مطالعات کوي خامخا متاثره کیږي، نو بیا کېدلی شي په هغه مسله کې کار وکړي. نو چون ما په کوچنیوالي باندې شعرونه خوښول، شعرونه مې ویل، بیا د هغو څخه د تاثیر ګذاري په سبب باندې زه نن سبا دا دی شعرونه لیکم.
ستاسو شعرونه تر ډیره یوازې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي، تر اوسه مو څومره شعرونه لیکلي او څه علت دی چې کومه شعري مجموعه مو نه ده خپره شوې؟
ما ډیر شعرونه لیکلي دي، تقریبا د 300 یا 350 په شاوخوا کې به زه غزلونه ولرم. تر اوسه چې ما لیکلي دي دغه تر څنګ نظمونه هم شته، ادبي ټوټې هم شته، د دین لیکوالۍ په نورو برخو کې ما ځینې کارونه ځینې اوږدې او لنډې لیکنې کړې دي د مقالو په شکل سره، هغه هم شته. خو تر اوسه مې هغه بې له ټولنیزو رسنیو ما سیوا نور ما داسې په مجموعي شکل نه دي خپاره کړي او د اوس لپاره پلان هم نه لرم، ځکه چې په پښتني ټولنه کې موږ ته سوای چې تر څلوېښت کلنی پور د انسان عقلی بلوغ په اصطلاح پختګی ته نه رسیدلی. نو کېدلی سي زه په راتلونکي وختونو کې زما د دې شعرونو څخه ځینې بیتونه ایسته کړم، ځینې شعرونه مې کېدای سي ایسته کړم. یعنې زما د اوایلو څخه تقریبا د 1940 ویلا 1950 کال ایسته زه شاعري کوم، خو د هغه وختونو شعرونه ما ډیر شعرونه ایسته کړی دي. یعنی نه وز پر سټیج وایم، نه مې نشر کړی دي بیا په ټولنیزو رسنیو باندې هم نه غواړم. نو دغه څه کېدای سي ځینې بیتونه ځینې شعرونه په هغه کې سړی چین وکړي په اصطلاح باندې یو داسې غورچان جوړ کړي چې هغه بیا خلک حوس و تند ورته ولري او هغه واخلي ویل ولي.
ځینې شاعران په خپلو شعرونو کې ځینې خاص سمبولونه کاروي، مثلا ستاسو په شعرونو کې د حسن کلمه ډیره راغلې. د اصرار کدا تقدیر و، نو دا څنګه خام تدبیر و د تنکی حسن په عشق کې د یارانو د خندا سوم. د یو بل شعر بیت مو دی نمو توره پکښې لڅه نمو برید ور پکښې تاو سو، د عشق څه خامه جګړه وه مف د ننګ ماشین ګلاو سو. او په یو بل غزل کې همداسې خپل خاوره د یار سترګې د مور ژغ او د بری خوند دغه ټوله رب جانانه ستا پر حسن دلالت دی.
که وګورو ډیری شاعران خپل ځان ته ځینې لفظونه او ځینې لغاتونه او ځینې استعارې او ځینې حتی کلیدي تشبیهات دي چې کاري په شعرونو کې چې د هغه له رویه د هغو شعر پیژندل کیږي. فرض مثال که د عبدالباري جهاني شعرونه موږ ته سو وګورو، ساغر و مینا و ساخي و زاید و داسې ځینې الفاظ دي که څوک شعرونه واوري په پرله پسې توګه دغه لفظونه پکښې راغلي، موږ پوهیږو چې دا د جهاني صاحب شعر دي. دغه رقم په اصطلاح باندې هدیره و کاڼي و څراغ و رڼا و ډیوه و دا شیان که موږ واورو، درویش درانۍ مو سترګو ته درېږي که په یوه شعر کې په مجموعي شکل دا شیان واورو. نو دغه رقم زما په شعر کې عشق و مینه و دغه دا مسایل د خدای لفظ یا په اصطلاح باندې خدای ته ټول هغه لفظونه چې خدای په مخاطب کېږي زه په کښې کې کاروم، چې دا د یو شاعر د شعر پېژندلو لپاره کېدای سي. اصلا د دې د حسن او د عشق او د مینې د دې یو فلسفه داسې هم شته چې ډېر خلک مینې ته ارجحیت ورکوي او ډېر حسن ته. ډېر خلک دا دلیل وایي چې مینه فرض مثال تلپاتې او حسن محدودیت لري، لکه که ځواني کې یاست خو ځواني د عمر یو حسن یا شایستګۍ پړاو دی، خو دا تیریږي. خو که مینه د هر شي سره اوسې هغه ختمېده نه لري. زه دا وایم چې اصلا حسن معتبر په دې خاطر دی چې مینه د حسن سره پیدا کیږي. موږ د عمر تر ټولو پړاوونه د ځوانۍ د پړاو سره ځکه مینه لرو چې شایستګي لري، حسن پرستی په پښې کې حسن خپل شایست لري په دې خاطر موږ د ځواني د پړاو ک کورونه وګورو یو څوک تر یو ډیر داس کور خوشی چې ډیر شایسته یې نسبتا هغه کور ته چکنډوالای ک یو هیوادونه وګورو ډیر شایسته هیوادونه موږ دغه خوشو چې هغه شمال میر راته حسن لري دا رقم به انسان کې په ټولو کائناتو کې د حسن پلټنه په دې خاطر انسانان کوي یا مخلوقات کوي چې پر هغه باندې مینه راځي یعنی حسن موږ دغه په جنت د ژغ کې جنت خوشو او ډیر خواري ورته کار تر لاسه کو ځکه جنت ډیر شایسته دي نو حسین ځکه ما په شعر کوم ډیر دي دلته ځنی بیتونه تاثیر اخیستي دا سينور بیتونه هم د کوي کنانی حسین رسوا سوزان وزن ته په غضب دي چې بنده حس شکلی رب ته شایسته رب دي دا سينور لکه د خام حسین خانی دی وبډاز لیوال دي د مسجد تر څنګ کور دی همسایه د زل جلال دا زما په زیاتره شعرونو کې د حسین لبس راغلی دی فلسفه هم کیدای شي دا شی یا سبب ویلت هم کیدای شي دا شی انسانان یا ټول مخلوقات د شایستګۍ سره مینه لري د حسین سره مینه لري د شای سره مینه لري نو په دې خاطر باندې مشته په لمر په سپورمۍ کې د لمر رڼا ډیره تیزه ده تر سپورمۍ په هر معنا په طبیعي لحاظ هم ډیر ګټور دی خو بیا هم موږ ته سپوږمۍ ښه خوند راکوي خصوصا شاعران ته چې سپوږمۍ ته ناسي د هغې صفاتو توصیف کوي ځکه چې یو رقم ښایستګي لري
د ښه شعر لپاره معیار څه شی دی
ښه شعر دا دی چې ټولنیز بدلون ولري که د اخلاقیاتو په برخه کې که په اقتصادي برخه کې که په ټولنیزه برخه کې چې په هر برخه کې شعر د میسج یا پیغام لودونکی وي او په ټولنه کې د یو تغییر سبب وګرځي په اصطلاح باندې ټولنیز اخلاق کوي کولای شي دیني ارزښتونه کوي کولای شي عقیدوي ارزښتونه کوي کولای شي شاري فرهنګونه او ټولنیز فرهنګونه او اجتماعي فرهنګونه دا کوي کولای شي ما په فکر دا به تر ټولو ښه شعر او ښه شعر داسې دی چې د هر چا خوښي یعنی انسانان په طبیعي لحاظ هم تر ساده ژبې اهنګینه ژبه خوښي که یو څوک په ډیرو روانو الفاظو باندې غوته خبرې کوي خصوصا د شعر په ژبه کورته وکاري هغه نسبتا و هغه خبرې چې په ساده ژبه کې ډیر ځای نیسي او ډیر ژر انسان مطلب ورڅخه حاصلولی شي فرضي مثال که یو موضوع بیخي په لسګونو مخونه کې د یو کتاب یو لیکوال تشریح کوي کیدلس یو شاعر هغه موضوع یوازې په یو بیت کې تشریح کوي چې دغه د شعر کمال هم په دغه شي کې دی د شعر ارزښت یا د شعر شوالي د شوالي معیار هم په دې شي کې دی چې ډیر لوی میسج ډیر لوی پیغام دا و ټولنې ته یا و خلکو ته په ډیره اسانه طریقه په ډیره وسه طریقه سره انتقالوي د شعر د جوړولو لپاره باید ښه ډیره مطالعه وکړل شي چې په لسګونو موضوعات په یو شعر کې راڅرګند شي په لسګونو میسجونه باید په یو شعر کې ځای پر ځای شي
له اصرار پاچا سره مو د صادق رښتینی مرکه اوریده اوس هم د دوی یو شعر
قابل د دنیا سوم دون د مست ولې پیدا سوم چې قابل د دنیا سوم دون د مست ولې پیدا سوم چې نه ما ته څوک راکړي او نه زپکښې د چا سوم لمبولې می هوس دی په شرابو دا می وس دی لمبولې می هوس دی په شرابو دا می وس دی د ګنا پیټې می پنټ کړل په شیخانه کې پارسا سوم موج دروړم د چغارو د اسمان تر لو یلارو موج دروړم د چغارو د اسمان تر لو یلارو مولا خلاص دروازې کړه خرابات یې د دعا سوم ستانو څه انصاف ژوند چلول دی خونی ژرند ستانو څه انصاف ژوند چلول دی خونی ژرند زه د تور رښته په قدر هله پوسوم چې بوډا سوم دا د زلفې په حواس به کسی خچه تر سینو باسه دادی زلپ په حواس به کسی خچه تر سینو باسه تشهد خلی تراسه پیش پر تور کربلا سوم هر چا یار تر لاس نیولی د ایمان خوند یې کتلی هر چا یار تر لاس نیولی د ایمان خوند یې کتلی ز په دون د محبت کی په تمام شار کی تنها سوم د اصرار کدا تقدیر وو نو دا څنګه خام تدبیر وو د اصرار کا خام تقدیر وو نو دا څنګه خام تدبیر وو د تنکه حسن په عشق کې د یارانو د خندا سوم چې قابل یې د دنیا سوم دون د مست ولې پیدا سوم چې نه ماته څوک را کړی او نه زپکښې د چا سوم د اصرار کا دا تقدیر وو نو دا څنګه خام تدبیر وو د تنکی حسن پیش کی د یارانو د خندا سو.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د مې وشتمه د چای نړیوال ورسوه. د چای څښلو دود په نړۍ کې لرغونی دی. په چین کې تر میلاد 200 کال مخکې داسې لرغونی قبرونه موندل شوي دي چې پکې چای ته د ورته پانو نقشې ترلاسه شوي دي. یو شمیر لرغون پوهانو دا نظر ورکړی دی چې له دې څخه څرګندېږي چې هغه وخت دا باور وو چې شاید دا پاڼې چې کافین او د کافین په څیر کیمیاوي مواد لري په بله دنیا کې به د مړي په کار شي. د څېړندو له مخې څو پیړۍ وروسته یعنې په شپږمه میلادي پیړۍ کې له چین څخه جاپان ته چای وړل شوی او هلته به په مذهبي او نیمه مذهبي مراسمو کې چای ډېر څښل کېده. د روسیې اوسنۍ پلازمېنې ماسکو او سینټ پیټرزبورګ ته هم له چینه چای وړل شوی او هلته دود شوی دی. د راپورونو له مخې په 18مه پیړۍ کې چې کله نننۍ هند برېټانیایانو نیولی وو له چین څخه په پټه د چایو د بوټي شاوخوا 3000 نیالګي هند ته یوړل، خو وروسته تر دې چې دا بوټي هلته وکرل ورپامې شول چې دا بوټي خو په هند کې پریمانه دي او خلک یې پراس نه دی پو. د چای د څلو دود په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنۍ هند، بنګلاديش، پاکستان، نیپال او بوتان پکې راځي، تر ډېره له چای سره خلک شودید شي، یعنی د شودو چای جوړوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډېر استعمالوي او ټینګ چای څښي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی، خو نن سبا په لسګونو ډوله چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شودو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. په افغانستان کې هم د چایو دود په ځینو سیمو کې له نورو بدل دی. په ځینو ختیځو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دی. په هغو ځایونو کې چې ګنۍ نه کرل کیږي تر ډېره نور خواږه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمېر نورو سیمو کې د شودو مالګین چای یو شمېر خلک خوښوي. خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډېر واردېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې چای واردوي او تیر کال څه باندې 1000 ټنه شین او تور چای له بیلابیلو هیوادونو افغانستان ته وارد شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د مې یوشتمه په نړۍ کې د چای نړیواله ورځ ده. چای د نړۍ یو نوموته څښاک دی، خو د نړۍ دغه نوموته څښاک د ارزانه لګښت په خاطر د ډیرو افغانانو د درې وخته خوړو برخه ګرځېدلې. په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله ډیری ورځې په وچه ډوډۍ او چای تیروي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی مسعود وایي چې د میرمنې کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده او له همدې امله ډیری وخت چای او وچه ډوډۍ خوري.
سر مې د درې زامانې د دوی مې باندې ور خپل ګورم چې دوه وخت درې وخت چای سره خوري. بیا سل لپې ګټي دا کرات او دا غم کله یې کله نه لاس گاډي کاری کچا ول چې ول ورک ورک ورنه کپوش غریب هم د تش راځي.
د ټولنیزو چارو کارپو شیردل پاتون د بیوزلو کورنۍ ستونزې تاییدوي. نو موري په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
نو سو پشاد مالی توان ونه لري چې خپل کم امکانات چې کوټه اړتیا دي هغه برابر کین. نو تبه چاو سره ډوډۍ خوري. اته داس کسان ست چې چاو توان بم شاید ونه لري د یخو بو سره هم ډوډۍ خورل کیږي. ځکه چې دا غورز می تیر سي نو د خو مجبورتون دي.
دا په داسې حال کې د چيزيني افغانان وایي د چای څخل د دوی عادت ګرځیدلای او هر ورځ لسکونه پیاله چای څخي. د کابل خار یو دکاندار مصور آزادی رادیو ته وویل
به یې چرې زما تقریبا پر مخفتنه پورې چې کوټ د زما شندیر کې دا چای او خاصه چای جوړوم شین چای ایلدار او دې خو پان کې او د تل زمونږ ملګری دوستان دی ولن ټول دې د چای دا زما چې ولا نن مې چاته مې ترمز دم کا زاو چې ونه چې کوم سر درد کې ګنه سر مې درد کې.
چای په افغانستان کې یو نوموته څښاک دی چې په پراخه کچا کارول کیږي. د میلمنو له خراغلاست نیولې د ستړیا تر لمنځه وړلو پورې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې تیر کال له بیلابیلو هیوادونو څخه افغانستان ته لسګونه زره ټنه شین چای او تور چای وارد شوی. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
زمونږ د اسناد او ارقام له مخې نه څلور او یا زره ټنه په تیر کال کې مونږ واردات کړی د دوړو هم تور چې هم شین چې د ماليزیا انډونیزیا او همدارنګه د ویتنام او سنگاپور بنگلاديش هندستان او چین نه چای واردو خصوصا شین چای ډیر زیات افغانستان کې استعماليږي او تور چای کم استعماليږي
خود د څرګند نه کړ چې افغانستان ته هر کال هم دومره چای واردېږي او که په اندازې کې زیاتواله یو کموالی راځي تب داسې حال کې د چیتسیشن با د می یوشتمه د چای نړیواله ورځ ده ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې په نړۍ کې لوبو وروسته چای تر ټولو زیات څښل کیږي دغه سازمان زیاته کړي چې د چای تولید او پروسس په پرمختللو هیوادونو کې د میلیونونو کورنیو د معیشت اصلي سرچینه ده او د میلیونونو بېوزله کورنیو لپاره چې په یو شمېر ناپرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي د ژوند اصلي وسیله ده د ملګرو ملتونو د راپور لمخې چای او څښاک دی چې د کامل یا سینسیس نبات څخه جوړیږي داسې انګیړل کیږي چې چای د شمال ختیځ هند شمالي میانمار او سویل لویدیځ چین څخه د نړۍ نورو برخو ته لار موندلې مګر هغه دقیق ځای چې د بوټي پکې لومړی وده کړې نه دی معلوم د ملګرو ملتونو د راپور لمخې شواهد ښیي چې چای شاوخوا 15,000 کال مخکې په چین کې څخل کېده
له همدې راپور سره د ازاجر رادیو د دې اونۍ راډیوي مجله رانغاړو زحمت چې ورله تاسو اجازه اخلم تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل
شفق وزرتخ